مشال رادیو د لسو بجو خبرونه درته د فضل خان افریدی په تخنیکی مرسته زه حسیبه شهید او عبد الهی کاکړ بیا وړپنی کوهلو سره وړاندې کوو په دې هیله چې تر دې دمه مو د مشال رادیو سره ښه سات تیر کړی وي او د ماخام تر شپه به مو بدرګه کوي. په دې خبرونه کې به د امریکا سره د اړیکو په باب د پاکستان د پارلمان د سپارښتنو د منلو په خبرګون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرګندونې واورې. دغه راز به په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر د ورستي او پرمختګونو حال هم درته درکړو. په کراچۍ کې تاوتریخوالی نه مهم خبرو خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز امریکا ویلي د پاکستانی پارلمان له لوري له واشنگتن سره د اړیکو لپاره د نو وړاندیزونو د منلو پاړه د منس لار ګوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له هندي وزیر اعظم خواست کړی چې د یو پاکستانی ډاکټر خدیج چشتی د خلاصون او هغه ته د خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي یو جوړ کړی ډله کابل ته لاړ شي. وسم د خبرونو تفصيل. امریکا ویلي د پاکستانی پارلمان له لوري له واشنگتن سره د اړیکو لپاره د نو وړاندیزونو د منلو پاړه د منځ لار ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي واشنگتن پر نورو وړاندیزونو خبرو کولو ته تیار دی او غواړي د مخ د تلو لپاره د دوی اندیښنو ته جواب وایي او د منځ لار پیدا کړي.
We are ready to engage with the Pakistani government on
مرد پارلمان لوري پر اړیکو ل سره غور کولو او پر راپور دسو مسله خبرو ته تیار جو. موږ له پاکستان سره ډیری تعمیري اړیکې غواړو چې په دوار خزه تفاهم ولاړوي. د پاکستان پارلمان د زیارت پر وخت کوم وړاندیزونه وړاندې کړل؟ په هغه کې پر خپل خاوره د وسلوالو پر ضد امریکایي ډرون بریدونه درول او د دې هواد د لارې د وسلو پر وړلو بندیز لګول هم شامل دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له هندي وزیر اعظم خواست کړی چې د یو پاکستانی ډاکټر خلیل چشتی د خلاصون او هغه ته خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړي. یو اتیا کلن ډاکټر خلیل د رواني اونۍ په پیل کې د هند سپریم کورټ په ضمانت خوشي کړی وو. د ولسمشر وایند فروت الله بابر ویلي آصف علي زرداری دا خواست په یو شخصي لیک کې کړی دی. د ده په وینا لیک د جمعې پر ورځ په هند کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی چې هغه به پر مخ منموهن سنگ ته رسوي. ډاکټر چشتی په 1920 کې د وژنې په یو مکتمه کې نیول شوی وو. هند ویلي له پاکستان سره د تجارتي اړیکو د لا نور شکول لپاره به په دې هیواد کې سرمایه کاری کوي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مرسته وکړي. د خبره د هند سوداګری وزیر آنند شرما به د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې له خپل پاکستانی سیال مختوم امین فهیم سره د لیدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوهمې سرحدي تجارتي دروازې له خلاصولو څو ساعته مخکې په یو خبري کانفرنس کې کړي. د زیاته کړه هند یو داسې اصولي فیصله پرې کړي چې په دې هیواد کې به د پاکستان لخوا مستقیم کمی سرمایه کاری کولو ته اجازه ورکوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د امریکا په ورجینیا کې یو جج د جمعې پر ورځ په دې هیواد کې اوسیدونکو یو پاکستانی ته یو شدت پسند ډلې ته د مرستې په تور د 12 کلونو د بند سزا ورولې ده. 24 کلن جبیر احمد په دسمبر کې خپل جرم منلی و. له بند څخه د خلاصې وروسته به هم د امریکا ادارې تر 50 کلونو پورې د ده څارنه کوي. په لشکر طیبه د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د اړیکو شک کېږي او په 2001 کال کې امریکا یو بهرنی ترګر تنظیم ګرځولی و. پر دې تنظیم په 2008 کال کې د ممبئی د بریدونو چې پکې 168 کسان وژل شوي د لاس درلودلو تور لګېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي د طالبانو او امنیتي ځواکونو د جګړې له وجې له سیمې څخه د وتونکو خلکو شمیر په تیرو دوو اونۍ کې دوه چنده سوی چې اوس 1,01,000 ته رسیدلی. د نوموړي سازمان ویاند اندرن ایډوردز په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي چې هر ورځ د جلوزي په کیم کې 10,000 کسان د رجسټر کېدو لپاره راځي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په خیبر ایجنسی کې د جنوري په 6مه پوځي عملیات پیل کړي وو او په دې وروستیو کې شدود لا نور هم زیات شوی دی. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کورنۍ وکیل وایي چې د القاعده د مشر کونډي او ماشومان به په روانه هفته کې سعودي عرب ته واستول شي. د پاکستان عدالت د اسامه بن لادن د دوو سعودي یوې یمنی میرمنې او دوو لوڼو ته په پاکستان ته په غیر قانوني توګه راتلو او اوسېدو یوې نیمې میاشتې د نظربندۍ سزا اورولې وه. د دوی وکیل عامر خلیل ویلي د اسامه کورنۍ به د سزا پوره کولو یوه ورځ وروسته د اپریل په 13 ولېږل شي. د پاکستان د کراچی په شهر کې په د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ د جمعې د سهار راسي په شروع شوو نښتو کې لشتلجه درې لارویان وژل شوي. پولیس وایي سیمه کې د هدفي وژونکو او کلنګ اخیستونکو په ضد عملیات شروع کړي خو نامعلومو وسلوالو په وړاندې مزاحمت کوي. پولیس زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال نیولې دي. د عملیاتو له وجې د لیاري ټاون په بازارونو او ترانسپورت بندي د دې ترڅنګ سکولونو کې نن ترسره کېدونکو امتحاني پرچې هم ځنډول شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوی ده نن به د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي یو جګپوړې ډله کابل ته لاړ شي. د شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار مشال ریډیو ته ویلي د خبرې به رسمي وي.
سولې د عالی شورا کې دا موافقه موجوده شوه چې د سولې د عالی شورا با صلاحیت نمایندگان د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ یو با صلاحیت هیئت کابل ته راځي.
محمد اسماعیل قاسمیار د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډله څو ځلې مخکې هم کابل ته تللی او ولسمشر حامد کرزی سره د سولې په اړه خبرې کړې وې خو لا تر اوسه د خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نوار دل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړو. پر روانه خبرونه کې لمه حسیبي شهید سره دغه څاورې په دې خبرونه کې د امریکا سره د اړیکو په باب د پاکستان د پارلمان د سپارښتنو د منځوري په خبرګون امریکا وایي یو منځلي لار به ولټوي. د امریکا د بهراني او چارو د وزارت یو وایم
وی آر ریډي ټو انګیج وذ د پاکستاني ګورنمنت.
په دې اړه د شننه حمله روپ امریکا کې یو پاکستانی وګړی ته د ناقانونه ډلې لشکرې طیبه سره د اړیکو په تور د 12 کلونو بند سزا اورول شوې ده. په افغانستان کې به د سولې د عالی شورا د غړو او د حکومت له مخالفې ډلې حزب اسلامي له چارواکو سره د روغې جوړې په باب ووري. دوی د دغه ډلې پلاوی نن د خبرو اترو میسته کینی د سولې د عالی شورا یو چارواکی اسماعیل قاسم یې
بل دا د حزب اسلامي ان شاء الله په نجدي راتلونکي حزب اسلامي یو صلاحیتمند هیئت کابل تراشي.
د کراچۍ د تشدد حل لرو او د مسودو د کورنۍ او بیزایې شویو کډوالو یا قبایلو د ستونزو حل مهم پخته لري.
راشن څه نیم نیم ګور میشته ملاو شي څه نیم نیم ګور چې کیما د کمیټې او خوري په خاطرونه شوی لوري دام دی لیا انتظار کوي چې مندل نه دی.
د سیمې حالات د نړۍ مطبوعاتو او نورو شننو ترڅنګ درته د وختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو اوریو دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د امریکا او پاکستان اړیکې د 13 نومبر میاشتې راهیسې یعنی هغه مهال چې امریکایي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې په یو هوایي برید کې سلیریشت پاکستانی سرتیری ووژل خړپړې شوې وې او اسلام آباد په افغانستان کې د ډیره ځواکونو پر مخ ترانزیتي لار هم وتړله. د پاکستان عمومي اسمبلی د اسلام آباد د واشنگتن ترمنځ د اړیکو بیرته ښه کولو په هدف نوې کړنلارې یا سپارښتنې په نامه یو لړ وړاندیزونه منظور کړل. امریکا د جمعې پورس په دې اړه خپل خبرګون څرګند کړ او وایي د منځنۍ حد د میندلو په لټه کې دي. د مسلې تفصیل به د جان آقا الکوزی په راپورټ کې وو.
د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان د پارلمان د وکیلانو د نوو لارښوونو په اړه چې له واشنگتن سره د اړیکو لپاره یې تصویب کړي د متوسط یا منځنۍ حد د میندنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان مارک ټونر وای واشنگتن له پاکستان سره د دغو لارښوونو معاملې ته چمتو ده، غواړي د هغوی اندېښنو ته ځواب ووي او یو اوسط حالت ورته پیدا کړي.
وی آر ریډي ټو انګیج وذ د پاکستاني ګورنمنت آن دیس پارلمنټری ریویو اند
آن مونږ چمتو یو د پاکستان د پارلمان د دغه کتنې او راپورته شو مسلو په اړه د پاکستان حکومت ته لاس ورکړو. مونږ غواړو له پاکستان سره ډیر رغونکو اړیکو لرو، داسې اړیکې چې په متقابل تفاهم ولاړ وي.
Based on mutual understanding.
د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو د خکولو لپاره په خپل وړاندیزونو کې ویلي و د پاکستان په قابلي سیمو کې باید د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند شي. د ناتو لپاره د پاکستان په ترانزیتي لار به په افغانستان کې ډیر ځواکونو ته وسلې نه وړل کیږي او امریکا باید د پاکستاني عسکرو په وژلو بخنه وغواړي. د دغو وړاندیزونو له تصویب وروسته ځینو پاکستاني سیاستوالو وویل چې پاکستان باید په خپله د وسلوالو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره جدي عمل وکړي او د ناتو لپاره د ترانزیتي لار د پرانستلو یا نه پرانستلو پریکړه باید په خپله حکومت وکړي. د پاکستان د جماعت اسلامي مذهبي ډلې یو مشر پروفیسر محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل د اسامبلۍ په دې وړاندیزونو اعتراض لري او په هر ډول چې وي د ناتو ترانزیتي لار به بند وساتي. دی وایي
د ډېر مذهق اخیر دی امریکې ته د خاص کوي چې امریکا د موږ نه معافي وغواړي. یعنی معافیانې خو په خاص نه غوښتل کېږي. خو دویمه خبره بیا ده چې ډرون حملې دې نه کېږي او امریکا وایي چې ډرون حملې به کېږي. خبره خلاصه شوه، ختمه شوه. او بیا دا چې وسله دې نه وي او نور سیزونه دی، یعنی وسله دې دیوالې نه نور سیزونه چې پرېږدی نو وسله والې نه پرېږدی. معنا یې دادا چې تاسو امریکا دا وخت خپل دوست نه جوړی، تاسو امریکې ته زورونه ورکول غواړي نو چې ځوروئ نو هغه صحیح ځورول پکار دی، بیا میدان ته راوځئ.
موږ به ټول قوم انشاءالله العزیز راوباسو په سړکونو باندې، بالخصوص چې په کومه لاره باندې نه سپلای وي په هغې لارو باندې به زمونږ زیات زور وي.
د پاکستان ځینی حکومتي چارواکي وای د مذهبي ډلې د دغه مشر خبري احساساتي او د شهرت زیاتولو لپاره دي او د پارلمان په پریکړه کې د پاکستان د ټولو مذهبي ګوندونو مشانو او استادو ګډون کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ د مسلې په اړه ویل واشنگتن د پاکستان د پارلمان د وړاندیزونو یا نوې کړنلارې په اړه د یو اوسط یا منځني حد د بندلو په لټه کې ده. د ویل
آی ثینک وی ار ویلینګ ټو ادرس دیر کنسرنز موونګ فورورډ.
زه فکر کوم موږ د پاکستان د اندېښنو ځواب ویلو ته لیواله یو، غواړو پر مخ ولاړ شو او یو منځنی حد پیدا کړو.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو مشال راډیو اوري او د پاکستان د پارلمان د امریکا سره د اړیکو د پالیسۍ د ټاکلو لپاره ځینې سپارښتنې یا وړاندیزونه کړې دي. آیا په افغانستان کې به د ناتو لپاره د رسټ یا ترانزیتي لاره خلاص شي؟ آیا د ډرون بریدونه به ودرېږي؟ او آیا د امریکا او پاکستان اړیکو کې به څه نوي بدلونونه راشي او که څنګه؟ دا پوښتنې د بشیر ګواخ پر رپورټ کې ځواب شوي.
د پاکستان د پارلمان لخوا د امریکا سره د اړیکو لپاره په منځور کړو وړاندیزونو یا سفارشاتو کې راغلي چې په پاکستان کې باید امریکا ډرون بریدونه ونه کړي، د ناتو لپاره لارې دي د وسلو د وړلو لپاره نه کارول کیږي او امریکا د تیر کال د ناتو لخوا د پاکستانی پوځانو پر وژلو بخنه وغواړي. د دې وړاندیزونو د جوړونکو پارلماني کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پارلمان کار ختم شو، اوس به حکومت فیصله کوي چې د دې وړاندیزونو په رڼا کې د امریکا سره د اړیکو د پالیسۍ تفصیل څنګه جوړي. هغه وویل د امریکایي ډرون بریدونو پر ځای د پاکستان په خپل د ترهګرو خلاف کاروي وکړي او په وینا یې د وړاندیزونو له مزیرودو وروسته اوس دا د حکومت کار دی چې د ناتو لارې په کوم شکل خلاصي.
پاکستان
پاکستان کې د جماعت اسلامي د مذهبي ډلې یو مشر پروفیسر محمد ابراهیم مشال ریډو ته وویل چې په دې وړاندیزونو اعتراض لري او له هرې ممکنې لارې به د ناتو لاره بند وساتي.
د ډېر مذهق اخیر دی امریکې ته د خاص کوي چې امریکا د موږ نه معافي وغواړي. یعنی معافیانې خو په خاص نه غوښتل کېږي. خو دویمه خبره بیا ده چې ډرون حملې دې نه کېږي او امریکا وایي چې ډرون حملې به کېږي. خبره خلاصه شوه، ختمه شوه. او بیا دا چې وسله دې نه وي او نور سیزونه دی، یعنی وسله دې دیوالې نه وي نور سیزونه چې پرېږدی نو وسله والې نه پرېږدی. معنا یې دادا چې تاسو امریکا دا وخت خپل دوست نه جوړی، تاسو امریکې ته زورونه ورکول غواړي نو چې ځوروئ نو هغه صحیح ځورول پکار دی، بیا میدان ته راوځئ.
موږ به ټول قوم انشاءالله العزیز راوباسو په سړکونو باندې، بالخصوص چې په کومه لاره باندې نه سپلای وي په هغې لارو باندې به زمونږ زیات زور وي.
خو افراسیاب خټک وایي د مذهبي ګوندونو لخوا د غندنو او اعتراضونو بیانونه هسې نمایشي دي.
ځدی سیاسي ګوندونه خپل سیاست د پاره ځنه خبرې کوي، تیز تیز خبرې کوي چې خلک تر لاسو وکړي. مذهبي ګوندونو نمایندګان هم پکې ناشو، هغه هم څه خبرې کړې دي، هغه څه پکې شامل شوي دي. تاسو نو چې یو تر تجربه ټول ګوندونو په دې کې شامل دي، لہذا هغه هم تسلی وشو چې دا داسې فرشاد د پاکستان په ګټه دي.
د سیاسي چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وایي د پارلمان دا وړاندیزونه واضح نه دي.
نیمګړي غوند خبره ده سره به هغه تعلقات سره به عالم نشي، مرګرتیا الاینس شغل بمجي نشي او پاکستان به هغه ګټه هم ونه کړي چې دوی تمه لرله. دې وخت کې پاکستان او د امریکې تعلقات چې څنګه کته خوا روانو، خرابېدو خواته روانو، هغه خرابېدو هغه تسلسل جاري دی، فرق رانه لري.
امریکا ویلی په 2014 کال کې بعد د دوی په مشرۍ د ناتو پوځیان له افغانستان څخه ووزي، نو آیا د خپل پوځي سامانونو د بیرته لګ لپاره بعد د پاکستان لارې دوی ته اجازه ورکړل شي؟ افراسیاب خټک وایي دا تفصیل به حکومت ټاکي او د دوی وړاندیزونه یوازې عمومي لارښوونې دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسې مشال رادیو ری. دا امریکا حکومت د جمعې په ورځ په دغه هیبت کې میشت یو پاکستانی تن له بې قانونه او ترهګر ګرځول شوی ډلې لشکرې طیبه سره د تړاو په تور کې د 12 کلونو د بند سزا واوروله. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې د یادې ډلې د مشر حافظ محمد سعید محاکمې ته په راغلو کې د مرسته کوونکو لپاره د 10 میلیونو ډالرو د انعام اعلان وکړ. په دې اړه تفصیل له واشنگتن نا د هارون بچا پر رپورٹ کی.
فرانس په سجانس د امریکا د انصاف وزارت د چارواکو په حواله وایي چې سلیدش کلن جبیر احمد ته چې پاکستاني دی لشکری طیبه ته د مادي مرستو د برابرولو په تور د 12 کالو د بند سزا اورولې ده. په دې سربیره ویل شوی نوموړې بال زندان څخه تر راوتو وروسته د 500 نورو کلونو لپاره د امریکایي دارو تر سارنې لاندې ژوند وکړي. د احمد په اړه ویل شوی د خپل کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای په 2008 کال کې امریکا ته داخل شو. د دې هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د نوموړې له لشکری طیبه سره د اړیکو په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته په 2009 کال کې د پر ضد پلټنې پیل کړې. د امریکا د انصاف وزارت ویلي جبیر احمد ته چې د امریکا د ورجینیا ایالت په وډبرج نومې ښار کې اوسېدو یا د سزا لشکر طیبه ته د خلکو د استخدامولو په دود لګېدلي جرم تر ثابتېدو وروسته اورول شوې ده. احمد د امریکایي عدالت پر وړاندې منلي چې د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید لزوی طلحه سعید سره رابطه کړې وه چې همدغه په لارښوونه یې د 2010 کال په سپتمبر کې یوه ویډیو جوړه او په یوټیوب خپره کړه. په دغه ویډیو کې حافظ سعید او د لشکر طیبه لخوا په کشمیر شوي بریدونه ښودل شوي ول. فرانس په سجانس د یو امریکایي سرنوال نیل مکبراید لکول لیکي چې وایي موږ د ترهګرو لخوا د دې لپاره چې خپل پیغام د ګرد نړۍ خلکو ته ورسوي د یوټیوب په سر د ټولنیزو ویبپاڼو د زیات استعمال شاهدان اوسېدلی یو. نوموړی زیاتوي احمد د لشکر طیبه سخت دریزه او له تشدد ډکو وظایمو ته کلکه ژمنتیا درلوده چې همدغه افراطي نظریاتې د انټرنیټ له لارې خپرول او د یادې ډلې لپاره د پیسو غونډولو کمپاین چلولو. راپورونه وایي لشکر طیبه د پاکستان له جاسوسي ادارو سره تاریخي اړیکې لري چې د امریکا حکومت بیا یاد ډله له 2008 کال راهیسې د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې اچولې ده. په عین حال کې امریکا او هند دواړه هیوادونه وایي په ممبئی ښار د 2008 کال ترهګر بریدونه چې پکې 160 تنه وژل شول لشکر طیبه کړي دي. هم د دغو تورونو په ترڅ کې د دې ډلې د بنسټي خودونکې مشر په توګه د پیژندل شوي حافظ محمد سعید پر سر د امریکا حکومت د رواني میاشتې په لومړۍ ورځو کې د 10 میلیونو ډالرو د جایزې اعلان وکړ. د امریکا حکومت ویلي د دې انعام تر شا مقصد هغه معلومات لاسته راوړل دي کوم چې بعد امریکا دننه یا په بل کوم یو ځای کې د نوموړي د محاکمې لار هواره کړي. امریکا په نوښت کې دا هم واضح کړی چې د حافظ سعید پر سر د جایزې د اعلانولو هدف یې هرگز په پاکستان فشار راوړل نه دي، خو بس دا چې د نوموړي په نیولو او عدالت ته په مخامخ کولو کې د دغه هیواد له حکومت سره مرسته وشي. پاکستان بیا د امریکا د دې اقدام په جواب کې چې د مهالي ور سره اړیکې هم ویل کېږي چې ډېرې باوري نه دي، ویلي د حافظ سعید پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره ور سره پاخه ثبوتونه نشته او که چا سره وي نو ورته دی ورکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
تاسې مشال رادیو ریو دغه اوسم خبر تر لاسه کړ چې په کوټه کې د تاوتریخوالي په پیښه کې یو شمېر شیعه مسلک سره تعلق لرونکي هزارګان په نخښه شوې دي. د موضوع نور جزئیات راته نه دي معلوم او کوټې ته ورزو او هلته د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر دغه اوس سره په ټلیفون دي. خدای نور ناصر، ستړي مشي او کپت سر کې موږ ته وایي چې پیښه څه وه؟
ډېر مننه حسیبال کتاس چې ویل کوټي په درو جلا جلا پیښو کې تر اوسه پورې د پولیسو لخوا وژل شوي دي، تایید شوي دي چې شپږ تنه وژل شوي دي. البته ځینې نور چارواکي وایي چې پدې کې اته تنه وژل شوی دی. لومړی پېښه څه شیبه مخکې د کوټي په بروري سړک وشوه، چیرته چې د هزاره قبیلې وګړي پدې کې وژل شول. هغوی باندې په موټر کې روان وو او نامعلومه وحشیوالو په دوی باندې ډزې وکړې. تر دې پېښې سمدستي وروسته په سبزل سړک باندې بیا هم یو تن وژل شوی دی، او د هغه وروسته بیا په شالکوټ سیمه کې د کوټي هلته بیا د وطن د وژل کېدو راپور دی. خو دلته به ذکر وکړم چې پولیسو یوازې د شپږو تنو د وژل کېدو تایید کړی دی، او دا پولیس وایي چې دا شپږ واړه کسان چې وژل شوي دي د دې تعلق له اهل تشیع سره دی، هزاره دي، هزاره ګان دي. او دلته به دا هم ذکر وکړم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په مسلسل توګه باندې هزاره ګان په کوټه ښار کې په نقشه کېږي. پرون د هزاره قبیلې د وګړو لخوا او هم د هزاره ډیموکراټیک ګوند لخوا یو لوی لاریون په کوټه ښار کې راایستل شوی و چې هغوی به همدې ټارګټ کلنګ یا حدیث وژنه پر ضد ښارونه ورکوله او غوښتنه یې کوله چې نور د دوی ژوند په کوټه کې وژغورل شي. خو تر هغه وروسته نن بیا یو عارف دوی باندې دغه حدیث وژنه وشوه. پرون د ګورنر بلوچستان سره، بلکې وړمه ورځ د ګورنر بلوچستان سره د هزاره قبیلې وګړو ملاقات کړی و چې په هغه کې ګورنر بلوچستان ذوالفقار مکسی دې ته باور ورکړی و چې تر دې وروسته به سخت امنیتي پورته کېږي، امنیتي تدابیر به نیول کېږي، او نور به دغه سي حدیث وژنې چې پکې دوی وژل کېږي دا به
تروسا د دې پیښه پړه چا غسره خدای نور ناصر
نه
تروسا پوری
اوس خو بیرکل ډیر لږ وخت شوې ده د دې پیښه چا لا هم مسؤلیت قبول کړی نه. خو دلته به دا هم وایم په تیر وخت کې چې څومره هم د هزاره قبیلې د وګړو پر ضد دغه پیښه شوې دي، د هغه کې هزارګان په نقشه شوې دي، د هغوی پیښو د زیاترو پیښو مسؤلیت لشکرې جنګوي وسکوله ده پر غاړه اخلي. او
خبریال خدای نور ناصر پر رپورٹ کے اوریدو چې په تازه بیلا بیلو دریو پیخو کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان پر نښه شوی دي. په کوټه کې به مو د دغه پیخي جزئیات د مشال رادیو په نور خبرونه کې واوري چې د سحر رئیس په دریو بیلابیلو پیخو کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي شپږ کسان په نخښه شوی دي. البته د مرګ ژوبل کارش مینه تر دې مهاله نه ده معلومه، او نه هم د پیخي پړه تر دې مهاله چا په غاړه اخیستې ده. پرون د هزاره مسلک هزارګانو په کوټه کې یو ستر لاریون ایستلی و، او د خپل قوم او د شیعه مسلک د خوندي ساتلو غوښتنه یې کوله د بلوچستان له چارواکونو، د غرست پاکستان د چارواکونه. او اوس هم د کراچۍ کې د هدفي وژنو تاوتریخوالي د پیښو د دوام په باب رپورټ لرو. کراچۍ ښار لیاري ټاون په سیمه کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ د جمعې د سهار راهیسې په شروع شویو نښتو کې لږ تر لږه درې لاریان وژل شوي دي. پولیس وایي سیمه کې یې د هدفي وژونکو او قلنګ اخیستونکو په ضد عملیات پیل کړي دي، خو نامعلومو وسلوال یې په وړاندې مزاحمت کوي. پولیس زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال ولیدی. د عملیاتو له وجې د لیاري په ټول ټاون کې بازارونه او ترانسپورت بند دي. د دې ترڅنګ سکولونه یا خوندزي کې هم نن تر سره کیدونکې امتحاني پرچې هم ځنډول شوې دي. تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ ښار کې د تیرو دوه درو هفتو راسې چې د تشدد پیښې چې دي هغه روانې دي، خو هغه د ښار په نورو سیمو کې چې دي هغه تقریبا ودرېدلې دي. خو پرون یعنې د جمعې د سهار راسې تر اوسه پورې د کراچۍ ښار لیاري ټاون کومه سیمه چې ده چې دغلته بلوچ او دلی مارکیټ په سیمه کې د پښتانه اوسېږي، دغلته پرون پولیسو خپل عملیات کړی دي. خو دغه عملیات چې دي پولیس وایي چې کله د عملیات شروع کړو نو دغه دي کې ایک وسلوال خلک چې دي هغه په دې باندې ډزې شروع کړې، او دوی دننه نه پرېږدي چې هغه نه وځي او خپل عملیات شروع کړي. تاسو په دې کې د وژل شوو کسانو خبره وکړه نو وژل شوي کسان لارویان دي، دا د کومې نه د هغه وسلوالو سره تعلق لري او نه د پولیسو سره تعلق لري. دا دې کې یو د رکشې ډرایور هم شامل دی، او دا خلک چې دي په دغه لاره کې چونکې خار دی او ډېره د ګڼې ګوڼې سیمه ده، نو دا هغه کسان دي په دې کې یو ماشوم هم شامل دی چې وژل شوی دی.
پولیس وایي یا پولیسو تر اوسه پورې په دې برخه کې څوک نیولی، څوک یې پیژندلی، څنګه حساب دی؟
دا پریشن چې دی دا د سی ډي کوم پولیس چې دی دا هغه د سیول پولیسو د دې په ګډ شریک عملیات شروع کړی دي. دوی لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل دوی چې موږ ته لږ مشکلات پرې کې په مخې ته راځي چې دغه علاقې ته موږ نه وځو، یو کوڅې تنګې دي، او بل دا چې دغه علاقې نه وسلوال په دې باندې د لاسي بمونو او نورې جدید اصله چې کومه د هغې نه په دې باندې حملې کوي، لکه دغه یخه نیسي. خدای وی چې به هم دې درې کسان نیولې دي چې هغه د کم په خار کې کم قلنګ خستون کې دغه ډلو سره تعلق لري او دغه کسان چې دي چې وسلو هم ترلاسه کړی ده.
په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی و چې د کراچۍ کې د تشدد پیښو د دوام په باب موږ ته راپورټ راکوو. په افغانستان کې د یو امریکایي لخوا د اسلامي نسخو سوځول او ورپسې د خلکو او کړیو سخت خبرګون، د کندهار په پنجوایي کې د یو امریکایي لخوا د ولسي وګړو وژنه او بیا هم سخت خبرګون. د دغو خبرو په دوام بیا افغان حکومت ته د باګرام د محبس سپارل او د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د شپې د ځانګړو عملیاتو د واک سپارل او د پاکستان او امریکا کړکیچنې اړیکې هغه خبرې دي چې افغانستان کې له طالبانو یا مخالفانو سره د روغې جوړې بهیر ته ګټې او زیانونه رسولې دي. د کارپوهانو دا څرګندونه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو سره شریک کړي او داسې یو تفصیلي رپورت مو په برابر کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د دولت له مخالفو ډلو، حزب اسلامي او طالبانو سره یې د روغې جوړې په برخه کې پرمختګ کړی دی. د دې شورا د بهرني وړیکو د کمیټې مشر اسماعیل قاسم یار وایي له قطر سره چیرې چې د امریکا په ملاتړ د طالبانو د خبرو اترو لپاره یو دفتر پرانیستل شوی، د افغانستان ډیپلوماتیکي اړیکې پیاوړې شوې دي او دغه راز سعودي عربستان هم په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. او د دې خبرو ترڅنګ دی وایي چې ډېر ژر به په کابل کې د حزب اسلامي له لوړ پوړي پلاوي سره د خبراتورو مستکینی.
بله دا د حزب اسلامي ان شاء الله په نږدې راتلونکي حزب اسلامي یو صلاحیتمند هیئت کابل تراشي او رسمي او جدي خبره اتر نیخ په نیخ ان شاء الله تعالی په کابل کې د عالی د سولې د عالی شورا او د دوی ترمن ان شاء الله به پیل وشي. بل خبره چې مونږ لرو دا دی چې امریکا هم وایي چې مونږ چمتویو چه بیا ابتدایی خبر آتره چه طالبانو سر مونگ لرله او سر خند او زند پک رالل خو انشالله بیا پیل کوو. یعنی باید وایم چه مونگ خوشبینیو چه انشالله و تعالی راتلون که در سوله به شوی.
قاسم یار وویل در پاکستان ملکی حکومت هم پا دغا خبر آتره که در مرستو داد ور کرده ده. خود بیا دیده حوات در استخباراتی کرده امرست هم در افغانستان در سولی پا بهیر که اڑی نو بلل.
د پاکستان هم ځینې وعدگان شته چې مونږ باور لرو د ملکی حکومت د پاکستان غواړي چې مونږ سره مرسته وکړي. خو زه دومره ویلای شم چې مونږ هیله من یو چې د اس آی دریز هم خشي او مرستندوی شي په دغه کار کې.
که څه هم افغان حکومت او د سولې د عالي شورا غړي د روغې جوړې د بهیر د پرمختګ خبره کوي، خو د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی په اوسنیو حالاتو کې د سولې خبرې اترې نه شونې دي.
هغه خبرې چې افغان حکومت تر اوسه پورې کړی دی هغه طالبانو لخوا بالکل رد کېږي او دوی وایي چې مونږ هیڅ کله هم افغان حکومت سره خبره نه ده کړې، ناکامه سره حالا مخېږي چې امریکا دا خبره ونه کړي او وایي چې مونږ په افغانستان کې پاتې کېږو. سوله خو هغه وخت کېدی شي چې یو طرف بالاخره چې دلته راغلی دی هغه امریکایان، هغوی باید په دې صداقت وښیي چې مونږ غواړو چې افغانان په خپل منځ کې دا مشکل حل کړي او مونږ نه غواړو چې تر ابده پورې په دې وطن کې پاتې شو. تر هغه وخته پورې باید افغانان داسې یو جوړجاړي سره ورسیږي چې داسې حکومت جوړ شي په خپل منځ کې چې هغه حکومت د چا لپاره خطر نه وي، بینالمللي ټولنې اصولو په بنیاد باندې داسې حکومت وي. هغه وخت کېدی شي چې افغانان سره کښېني او خبرې سره وکړي. خو تر هغه وخته پورې زه خو په دې باور نه یم چې یو خوا دلته جګړه روانه ده او له بلې خوا مونږ وایو چې د سولې خبرې روانې دي. سولې خبرې څه معنی لري؟ دا خبرې هسې خوشې خبرې دي، هېڅکله هم نتیجې ته نه رسي.
د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا د کارپو وحید مجده له خبرو سره تر ډېره نه دي موافق. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی که څه هم په ژر وخت کې د سولې بهیر عملي نه بولي، خو د وحید مجده د خبرو برعکس وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر د امریکا له شتون سره پرمختلای شي.
وتل په مطلق ډول زه فکر کوم برسره پر دې سوله نه سي راوستل. دا سیمه لا هم مغلقوي، دا سیمه لا هم ګډوډوي. په دې معنی چې ایران هلته به تفاوت نه شي پاتې کېدلی، پاکستان دلته به تفاوت پاتې کېدلی نه شي، او ناتو به هم خپلو اهدافو ته نه وي رسېدلي. په دې توګه زه فکر نه کوم چې د امریکایانو وتل ډېر زر بیا په افغانستان کې سوله راولي. دا یوه ښه تجربه ده چې په نویو کلو کې کله چې امریکا او غربي نړۍ روسیه نه خپل کې سپګل کړي د سیمه به ثبات څو په تیر بیا په افغانستان کې داخلي جګړه پیل.
په افغانستان کې د یو امریکایي لخوا د اسلامي نسخو سوځول او ورپسې د خلکو او کړیو سخت خبرګون، د کندهار په پنجوایي کې د یو امریکایي لخوا د ولسی وګړو وژنه او بیا هم سخت خبرګون، هغه څه چې د سولې د عالی شورا د چارواکو په وینا له مخالفو ډلو سره د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي وي. خو دغه خبرو اترو په دوام بیا افغان حکومت ته د بهراني ځواکونو لخوا د باګرام د زندان سپارل او د بهراني ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د شپې د ځانګړو عملیاتو د واګې سپارلو بیا دغه بهیر ته د خلکو ملاتړ تر ډیره حد تر لاسه کړ. د سولې د عالی شورا چارواکي قاسم یاروي ډیر ژر به د دې شورا د پخوانی مشر پروفیسور برهان الدین رباني پر ځای نوې مشر وټاکل شي. د پدې څوکۍ باندې د استاد رباني د زوی ټاکل کېدل هم له امکانه لري و نه بلل. تاسو مشال رادیو اورې د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدو. لس نیمه بجې دی او عبدالحق کاکړ هم را سره په سټډیو کې دی لنډ او تازه خبرونه سره.
د بلوچستان له پلازمېنې کوټې څخه یو تازه رپورټ وایي نامعلومه وسلوالو نن سهار په دوو بیلابیلو پیښو کې شپږ هزارګان وژل دي. امریکا ویلي د پاکستاني پارلمان له لوري له واشنگټن سره د اړیکو لپاره د نوو وړاندیزونو د منلو په اړه د منځ لاره ګوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له هندي وزیر اعظم خواست کړی چې د یو پاکستانی ډاکټر خلیل چشتي د خلاصون او هغه ته د خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړي. هند ویلي له پاکستان سره د تجارتي اړیکو د لا نورو شکور لپاره به په دې هیواد کې د پاکستان لخوا سرمایه‌کاري کولو ته امکانات برابروي. د امریکا په ورجینیا کې یو جج د جمعې په ورځ په دې هیواد کې اوسیدونکو پاکستاني ته له یو شدت پسند ډلې ته د مرستې په تور د 12 کلونو د بند سزا ورولې ده.
لن خبرونه چې عبدالحق کاکړ درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو او یو سم د پاکستان کورونې ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورونې ورسپانو د نن ورځو خبرو شو یو اداري پانی په اسلام آباد کې سراج زهید اړولې دي. راځي په ګډه وره.
نن هم د نور کله پشان پاکستانی ورسپانو مختلف خبرونه راغستې دي. د دې کې د انګریزي ژبې ورسپانو د پاکستان او هند تجارت ته زیات اهمیت ورکړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانو لیکي چې هندستان پاکستان سره د تجارت لپاره دروازه پرانستا. د غرنګ همدا خبر د انګریزي ژبو نور ورسپانو ډان بزنس ریکارډر او د نیوز داسې راغستې چې هندستان پاکستانی پنګکاري ته رضا شوې دي. د اردو ژبې ورسپانو جنگ خپل سرخی کې د بلوچستان گورنر په حواله لیکي چې صوبایي حکومت خپل ځمواري نه پوره کوي او که حالات د قابو نه بهر شو نو پوز به راغواړي. ایکسپریس ورسپانه دی چیف جسټس دخلی خبره په سرخی کې لیکي چې مشرف یې غاصب ګرځولې دي خو د هغه خلاف کاروایی کول پاتې دي. اج ورسپانه خپل سرخی کې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت اونې کې د دوه چټیانو پریکړه کړې ده. او مشرق ورسپانه لیکي چې حکومت وفاقي کابینه کې پراختیا کړې ده چې پکې 15 نور وزیران او شپږ وزرای مملکت شامل کړي شول. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. نن اکثره ورسپانو خپل اداري د قومي سلامتي کمیټي لخوا په سفارشاتو باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل اداري کې وایي چې پارلمان د قومي سلامتي کمیټي سفارشات په متفقه توګه منزور کړي دي چې بګی د امریکای نه غوښتنه شوې ده چې په سلاله پیخه باندې دي بخنه وغواړي، ډرون حمله دي بند کړي او د غرنګ دي کې د غیر پوزي ناتو سپلای اجازه هم ورکړي شو. اداري لیکي چې سفارشات خو منزور کړي شول خو ضرورت اوس د دې خبرې ده چې څنګه تیر وختونو کې د پارلمان قراردادونه شاته غرزولې شوی وو چې لدې قرارداد سره هغه شان چل و نه کړی شي بلکې پدې باندې عمل وکړي. ایکسپریس ورسپانه هم خپل اداري کې لیکي چې پارلمان د خارجه پالیسۍ او امریکای او ناتو سره د اړیکو په اړه د قومي سلامتي کمیټې سوار له سفارشات په اتفاق سره منزور کړل. اداري مخ کې لیکي چې یو طرف ته حکومت د دې سفارشاتو منځوري ورکړه او ناتو سپلای بحال کړه، نو بل طرف ته حکومت ته په دننی توګه د لړکې ستونزې ورپېښې دي شي ځکه چې د دفاعي پاکستان کونسل مشرانو ویلی دی چې ناتو سپلای با په هیڅ صورت کې بحالی ته پرېګ نګدو او دا چې خوراکي توکي هم نشي تللې. اداریا اخیری کې لیکي چې تمه ده چې حکومت با په دې خندانو باندې قابو ومومي او دارنګ د امریکای انتظامین هم تمه ده چې هغه به هم دې لړکی غوړ کردار ولوبوي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پارلمان د قومي سلامتي کمیټه سفارشات لا په منځوري دې له قانوني حیثیت ورکړې دي. نو اوس دا د پاکستان حکومت ذمہ داری جوړیږي چې د ناتو سپلای قافلو له حفاظت انتظام هم وکړي ځکه چې د ناٹو سپلائی دا تحفظ کار آسان نہ دے ایوازی دانا بلکہ ددی دا زین واخلا او بیا دا تورخم پولیس ہغه اڑخت هم لار ډیر غیر محفوظ ده اداري وای چی مونږ غړو چې اوس د ناتو سپلای د بحالی رستو نه یوازې د پاکستان بلکې د امریکای او نیټو لپاره به هم دا یو لوی مسله وي نو باید چې دې اڑخت خصوصي پاملرنه ورکړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د سیمی حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکر د امریکایی تینک ټینک سٹارټ فار او د برتانیوي ورځپاڼې ګارډین مقالې لوستې دي. سٹارټ فار وایي د امریکا او پاکستان خرابو اړیکو پر افغانستان ناوړه اغیز کړی دی. ګارډین بیا د افغان ولسمشر حامد کرزی تر وخت لمخه د څوکۍ پر پریښودلو مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکونو غټ ټکي اورو.
امریکایی تینک ټینک سٹارټ فور وای د اپریل پر پرژمه د واوري د غر را پریوتو لامل د یو سلسله ویشت پاکستانی عسکرو د لټون او ژغورلو لپاره امریکا د کارپوهانو اته کسي زړه سیمه ته ولېږله. د ادارې په نه امریکا د ګام په داسې وخت کې واخیستې چې دواړه هیوادونه د اړیکو د شکول لپاره په خبرو اترو لګیاو. تینک ټینک وای میډیا د پاکستان د لارې د نیټو د سامان وړلو پر ممکنه بحالي زیاته توجه ورکړې ده، خو د دې مسلې پراخ تصویر یې له پامه غورځولې دی. اداره زیاتوي چې د سامان وړلو د درولو خبره ځکه بې ارزښته وه چې بیا هم دا د پخواني شوروي اتحاد له سیمو او هوایي لارو څخه افغانستان ته وړل کېدل او دا هغه څه دي چې پاکستان ورباندې ډېر ښه پوه هم دی. د تینک ټینک په خبره د پاکستان ولسي حکومت اوباما انتظامیه له غیر تحریري او غیر واضحه تړونونو څخه لیرې ساتي، ځکه په پخوا کې داسې تړونونه امریکایي ځواکونو ته په پاکستان کې په خلاصه پښه د کاروای کولو ازادي ورکړې وه. اداره امریکایي حکومت ته سلا ورکوي چې د پاکستان ولسي حکومت کمزوري کول یې په ګټه نه دی، ځکه دا حکومت له داسې خلکو جوړ دی چې له سخت دریزي او ترګري سره نظریاتي اختلاف لري. د ادارې په وینا واشنگټن ته په کار دی ولسي حکومت پیاوړی کړي چې هغه د هیواد د نوري خرابۍ پر لور له تلو څخه وګوري. برطانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه خبره راخیستې ده چې ویلي وو تر ټاکل شوې مودې یو کال مخه د چوکۍ پر پرېښولو سوچ کوي. د ورځپاڼې په وینا حامد کرزی دا دلیل ورکړی چې غواړي د پر ځای ټاکل شوی ولسمشر ته دا موقعه په لاس ورسي چې د بهرنۍ ځواکونو د وتو وروسته حالات سم کابو کړي. د افغانستان د ولسمشری ټاکنې په 2014 کال کې کېدونکې دي چې په همدې کال کې بهرنۍ ځواکونو له دې هیواده د وتلو اعلان کړی دی. حامد کرزی افغان ځواکونو ته د امنیت ژر سپارلو امکان هم څرګند کړی دی. د ورځپاڼې په وینا با نفوذ افغانانو تیره اونۍ د ولسمشری د ټاکنو د رامخته کولو یا بیا د پرشاکولو په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. د انتخاباتو آزاد کمیسن ویلو هیڅوک هم د ټاکنو د نیټې د پرشاکولو واک نه لري. ګارډین د یو کارپو او پخوانی چارواکي لخلیلی کې چې حامد کرزی په 2014 کې واک پرې هم جدي، خو بیا هم داسې نه ښکاري چې هغه به په مکمله توګه له سیاست لاس واخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د امریکای د سنټ د پوزي چارو د کتنې د کمیټې مشر د افغانستان او امریکا ترمنځ په دورستیو کې د شپې د عملیاتو په اړه د شوی تړون په حق له اندېښنې خوډلی او ځینې پوښتنې راپورته کړې دي. بشیر ګواخ د رپورت مهمه برخه درته اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې په امریکای سنټ کې د هیواد د پوزي چارو د کتنې د کمیټې مشر د امریکایانو څخه افغانانو ته د شپې د عملیاتو د مشرۍ پر سپارلو اندېښنې خوډلی او دفاع وزارت ته په یو خط کې لیکلی چې دا کار به جګړې په محل د مهمو استخباراتي معلوماتو د راټولولو بهیر کمزورې او امریکایان به د خطر سره مخ کی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ته په لیګلی لیک کې د یادې کمیټې مشر هوارد بک میکیون د امریکا او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د شپې د چاپو د وهلو په اړه شوې تړون تر پوښتنو لاندې راوسته او ویلي دي چې د دې عملیاتو په محل د بیلابیلو استخباراتي معلوماتو د شتون له وجې د ګڼو خلکو په شریکولو کې باید ډېر احتیاط وشي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره د اوږدمهاله اړیکو ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره له نورو شرطونو سربیره یو دا شرط خو چې د امریکا په مشرۍ د ناتو پوزونه دي د شپې لخوا د افغانانو په کورونو چاپې نه وهي. څو ورځې وړاندې امریکایي او افغان چارواکو د یو تړون له لارې پریکړه وکړه چې د شپې د عملیاتو مشري به افغان امنیتي ځواکونه په خپله کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې دغه تړون تر مخه به افغان پوځیان د کورونو تلاشي کوي او امریکایان به هغه وخت یو کورته ننوتل شي چې له دوی غوښتنه وشي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي هوارد بک میکیون په خپل لیک کې اندېښنه ښودلې چې د شپې د عملیاتو په اړه کېدای شي معلومات له وخت مخکې خپاره شي او له وجې هدف ترسره نشي. همداراز دغه په وینا دا هم کېدای شي چې د عملیاتو سره اړوند د پټو معلوماتو له ښکاره کېدو له وجې د امریکایي پوځیانو ژوند په خطر کې ولویږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د امریکا او افغانستان د تړون تر مخه به د شپې د عملیاتو په محل نیول شوي کسان افغان پوځیان د ځان سره بندیانوي او امریکایان به تي یوازې د افغانانو په غوښتنه تحقیقات کولی شي. خو په امریکایي سینټ کې د دې هېواد د پوځي چارو د کتنې د کمیټې مشر په دغه کار اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د تحقیقاتو په محل ډېر زیات مهم معلومات ترلاسه کیږي چې د نورو ترهګرو په لټون کې مرسته کولی شي. هغه پوښتنه کړې چې آیا امریکایي پوځیان به دغه معلوماتو ته په سمدستي توګه لاسرسی ولري او کنه. د امریکا د دفاع وزارت وین جارج لیټل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې دوی به د امریکایي سینټ کې د دې هېواد د پوځي چارو د کتنې د کمیټې مشر هوارد بک میکیون خط خامخا ځوابوي او زیاته کړې ده چې افغانان او امریکایان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې شریک هدفونه لري او دواړه خواوې نه غواړي چې افغانستان دې بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي.
په ټانک کې میشته د مسودو کډوالو ته د یوې خیریه ادارې لخوا خوراکي توکي ویشل کیږي، خو له دغه بهیر نه دغه کډوال نه دي خوشاله ولی او څنګه؟ د مشال رادیو د خبریال پر رپورټ کې اورو.
په ټانک کې میشته د سولي وزیرستان مسعود کډوال ته د غیر دولتي تنظیم لواری هومینیټیرین ارګنایزیشن په وساطت خوراکي شیونه ورویشل شي، خو دا کډوال مطمئن نه دي په دوی کې شامل دوا کسان په دا اوله سره په دا رنګ اعتراضونه لري.
هم د مو فخر الدین دای راشن څه نیم نیم ګور میشته ملاو شي، څه نیم نیم ګور چې کیما د کمیټې وخوري په قاتیرونه شوي لوړی دام دی لیا انتظار کوي چې مندلې نه دي نا نہ ملاوے جی پخے نہ ملاوے لی جی دا پزرگی نہ بند خالق دای کتوری نہ دی دی کے دی انصاف نشتا دای او گائز پستر وقت روشی وے گال ما شو محروم تھی
یمو نو منا ور خان راشن چ روشی دو دری تحصیل نہ تاویر کو یتا چا مشتا نی مہان نہ رکوی پوچھو نہ دال وی 50 کلو دونا 10 کلو ریز دو غوڑے دوبی چ کی ما دو دا وز دا زر خلق تاویر کیوی خو خیری بیا نمی پخے چ نہ نشتا
یو بل کٹول انور حسین چخرا کی شیونا ور تر سے دلی دی خوشحال دائی دائی نور کا ڈول تا ہن یار ور ور شاہی
پیک اپ ارتا وی لوڑا دو مشتا سامان میں لاو دایو سامان ور خیر راو دا ڈیر خوشول جک پداکش دونا ہا دو دال ہا دای وریج ہا دی او بسکٹ ہا دی آئس کریم ہا دی دا چتا کورا تا ورا تا د مش پمیاش پمیاش دا گزارا پیکج نور ما سیتا دا اپیل کاو چ دے دا پکاتور بندے ور درمی پخپل نمبر بندے پخپل تحصیل بندے دے تا او سامان پیرا ملاو کی
مشال ریڈیو چې د کډوالو د غتنیوکو نه د غیر دولتي تنظیم لواری هومینیټیرین ارګنایزیشن کوارډینیټر عرفان خان خبر کا دا غوی جواب په دا رنگ و
د دې دا مسله خو دا داسې د جمع لک دا تحصیل وایس کړي ل دې تحصیل نمبر دې دا موږ دوه ورځې کې ختمو بل دا چې وی دا فوټ کم راز دا موږ ته ډبلیو ایف پی سایډ نه کم راځي کنه لکال ته اوس باړې نم خلک راغلي دا دومره خلکو ته فوټ رسول ګران کار دې ضروري خو نه چې هر شی پوره راځي خامخا کم زیات پدې کې راځي لکه دومره ډیر خلک خوشاله نم ګران کار دے دیکې مونږ داسي چې مونږ دې سار زما زموږ مرګري وزي دی لا پلا نمبر ور کې اگې نه پس دی لا ولی خو کراوډ چون کې ډیر زیات دی نو
کټوالو دا هم وویل چې د دوش میر زیات او د خوراکي شو یو نو ور وشلو ایک یو مرکز دی مرکزونه دې زیات کړای شي.
تاسو مشال رادیو ری سواد کې سلور کال وړاندې د پرانستل شوی په هنتون زده کوونکو شکایت کوي چې دوی ته اعلی او معیاري تعلیم په سمتوګه نه ورکول کیږي او دوی خپل تعلیم مخکې نشي پیولې. د سواد نن نیاز احمد خان په اړه تفصیل لري.
د سواد ضلع لپاره صوبای حکومت کال 2008 کې یونیورسټي یعنی پوهنتون پرانستا په دې مقصد وکړه چې ضلع کې یو شمیر کالجونو څخه راغلي زده کوونکو ته اعلی تعلیم یعنی ماسټر کولو اسانتیاګانې ور او دغه رنګه یونیورسټي آب سواد سیدو شریف کالج کالونۍ کې کار شروع کړو. دغه یونیورسټي چې ورته صوبای حکومت په کروڑونو روپۍ ورکړي دي پکې سبق شروع شوی دی ولې صرف سوال لسم پورې او اوس څلور کاله تیرته وروسته هم دې کې ماسټر یعنی پنځلسم او شپاړسم کلاسونه نه دي شروع شوي چې وجه د سیمې په زرګونو زده کوونکي یا خو په ګرانه تعلیم په نور ځایونو کې په کولو مجبور دي یا تعلیم څخه پاتې کیږي. په دغه اړه د مټې څخه یو زده کوونکي وایي
نو ما د ډیګری کالج سید شریف نه بی ایس سی کړی دی او تر اوسه پورې ما ته چې د کور د طرفه د ایډمیشن د ټولو زیادت نشته را پدې وجه باندې چې رونه مې راته وایي چې که په سواد کې کله هم شروع شو موږ سره پر ایډمیشن واخلو او چې که دلته کې ماستر د پاره کلاس شروع شو نو تقریبا د سواد کوم جنکې چې تعلیم حاصلول غواړي نو هغه ته دې په پدې کې تعلیم حاصل کړي.
د دغه رنګه یو بل مقامی زده کوونکی وایي چې دوی بی بی ای کړی دی او تمه یې وه چې په سوات یونیورسټۍ کې به نور سبق ووایي، ولې د دوی یو کال تر دې دمه په تمه تمه ضایع شو. کله مو چې د یونیورسټۍ انتظامی مشر رجسترار محبوب الرحمن څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي وویل چې دوی سره وسایل نشته چې دغه کلاسونه شروع کړي. ولې د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړی او وزیر ځنګلات واجد علي خان وایي چې حکومت یونیورسټۍ ته هر قسم وسایل ورکوي او که دوی وغواړي نور به هم ورکوي. پسوات کې د زده کوونکو وینا دا چې ډېر په مشکله او هلو زلو وروسته سوات یونیورسټي دوی لپاره پرانستل شوې ده، ولې تر دې دمه اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې کلاسونه نه شروع کول د تشویش وړ خبره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د دې غړي خبري رپورټونه هم دومره وو. اوس هم د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو چې عبدالرزاق برقی وړاندې کوي.
ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو، د عبدالرزاق برق سلامونه او نیکی هلی ومني. د دې خبرونه و اوریدو ته تاسو ټول ستړي مسی. د دې اونې په دې خبرونه کې به اول په مردان کې په پښتو ادب کې د نوې خپور سوی کتاب په اړه معلومات درکړو. بیا به دا درته ووایو چې د پښتو ژبې هغه کم کلاسیک شاعر دی چې په شعرونو کې تر ټولو زیات متلونه راغلي. د خبرونه په پای کې به په پېښور کې د تیر ورځې د جوړې سوې نړیوالې غونډې څخه د نتایجو د ترلاسه کولو په اړه د ادیبانو بیلابیل نظرونه درته بیان کړو. هیله لرم چې دغه مطالب به ستاسو ټولو د خوښۍ وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، ځان یې زړو جامو کې جوړ کړ د نورامن سحر د کتاب نوم دی چې په ټپیز باندې لیکل شوی او دغه کتاب د خیبر پښتونخوا په مردان کې د مردان مرکه پبلیکیشن له اړخه خپور شوی. که څه هم د لیکوالانو په خبره دغه کتاب د خپل ډول لومړی کتاب دی چې 1500 ټپیز پکې راغلي. د 1440 مخونو لرونکی دا کتاب په درو برخو کې ویشل سوی. د لیکوالانو په وینا د دې اوسنی نوی ټپیز په نوم د خپور سوی کتاب څخه وړاندې دې ته ورته کتاب ټپیز د سویل خټک له اړخه د نن څخه 4 کاله وړاندې خپور سوی، خو په هغه لومړی کتاب کې یوازې ټپیز نظمونه راغلي وو. ټپیز چې د پښتو ادب اوسنی نوی لومړی صنف دی، دغه ټپیز داسې لیکل کیږي چې د ټپیز یو شاعر د یو پخوانی ټپی د لومړی مصریا څخه علاوه د ټپې په پاته برخه باندې درې نورې مصرې لیکي. ویل کیږي چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 19 شاعران به ټپیز لیکي. د نورامان سهار په کتاب باندې په مردان کې لیکوال او شاعر لال باچا خیالي وویل چې دا د په خبره نورامان سهار د ټپیز په لیکلو سره پښتو ادب د یو نوي صنف سره آشنا کړي او ژبه هغه وخت پرمختګ کولای سي چې مش د نورو ژبو اسناب په خپل ژبه کې خپل کړو.
ځان مې زرو جانو ته جوړ کړو. په دې کې سهار څه په تفایز لاول دي نه؟ او په تفایز ته راول دي او اکثر د دې نه مخه له خلکو دا خیال ده چې زنو او دوستانو مرګره بلا چې هغه دا تفایز ته کم دین نه ځان کې سپې ته انسان راځي دا خبره غلطه ده. تفایز ته کم دان دا که سنت نه چې د دې نه دې ټپې ته پټو راځي ځان بلکه ما خدا دعوت کی دی تفریح سره دا پنه دا صفه دا نور او دلې دا او پختو ادب ته د داکس باندې وی اصلا پورې ضرورت و چې هغه سهار ته پوره هو. یو دا دې کتاب سره په سره دا ازال حاصل نور رحمان سهار ته پوندې نه دي دې سیم ته موږ اصلا کړو. نو زه خو یو چې پختو او ادب ته کم دی پدې کې هر څه چې اکیږي نه لري اصلا چاپ کیږي دا هغه پختو ادب ته لوی فائدہ رسي. لکه څنګه چې سهار ته کتاب چاپ کو اخبار اخر کو اس کا پنج پیجندر اس کا پنج دے
د پښتو ژبې یو بل لیکوال سلیمان کامل د دې کتاب په اړه وویل چې د نورامن سهار د کتاب په لیکلو سره دا د پښتو ادب د پاره یو ګټوره ډالۍ ده.
دا خو ښاغلي نورامن سهار چې کوم کتاب لیکلی دی دا یو اوس نوې سنبور ته وایو چې راغلی دی اوس نو دا دې نکانو چې کوم کار کړی دی هغې چې نورامن سهار سره هم شامل دی نو دا داسې ده چې یوه ټپه یې اخیستې ده او بیا د کومه اولنۍ نسخه چې ده په هغه بهر کې او په هغه ګردیتیا کافیه کې د درې نسخې د سره نورې اخیستې دي او بیا خاتمه په هغه ټپه ورنه کړې ده. نو دا ټپه چې یوه ته دي وایي دا رسن دا یو ورکوټه باندې نظم هم دی په دې کې یوه خو دا جربه ده چې دغسې د یوې نسخې یوې ټپې سره نور درې مصرې لګولې دي نو اول څلور مصرې نهه سیلابي ده او بیا وروسته د هغه مصرې خپله دیارلس سیلابي ده مصره په هغې خاتمه ده. یو خو دغه کار کړی دی. دویم کار یې دا کړی دی چې یوه ټپه یې اخیستې ده او هغې سره یوه مصره بره لګولې ده او دا کتاب ډیجیټل کم ته د خلکو خوښ کړی دی او ډېر ښې ورته ویلي دي
دا کتاب لیکوال نورامن سهر وویل چې زما د دې اوسنی کتاب د لیکلو څخه لوی مقصد دا و چې شاعران و دې ته وهڅوم چې هغه هم ټپیز ولیکي.
دا شاعرانو کې مان دا هڅه وکړه چې زه دا ټپه چې ده نو په یو نوې تجربه دې سره وکړم دا ټپیزې په شکل کې وړاندې کړم. ما دا سوچو چې پښتو ادب کې بیا سوشن لکه دې موسیقي کې نن سبا ټپیزا ویلې شي وه زمانه وړاندې چې کوم دی نو ما اورېدلې وه. نو ما وایي چې چونکې په ولسي ادب کې د کتاب نشته نو چې په ادب کې دې داسې یو کتاب راشي مخې ته نو دا بیا په تفصیلي ده چې خپل ځای نو دا به پاتې شي او که پاتې نه شي روه نه شي نو کم از کم دا خلک چې دي دا کوم نوي پل چې دی یا دا کوم شاعران ملګري ځین دي دا خو به متحرک شي دې طرف ته به چې کوم دی نو راشي. خو د دې کتاب نو نو ما خپل ذهن کې چې راشي دا تیل چې دی نو څه وکړه.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د پښتو ژبې په ځینو کلاسیک شاعرانو کې موږ داسې شاعران لرو چې د دوی په شعرونو کې د پښتو ژبې متلونه په ډیر ښه انداز کې راغلي. په شعرونو کې د پښتو ژبې متلونه په بیان کولو سره په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر لیکوالانو دا خبره کړې چې په شعر کې متل بیان کول دوه ګټې لري. یو خو متل خوندي سي او بل خلک د داسې شعر څخه عبرت هم ژر اخلی. دا چې د پښتو ژبې د کلاسیک شاعرانو له جملې څخه د کم کلاسیکي شاعر په شعرونو کې تر ټولو زیات د پښتو ژبې متلونه راغلي دې پښتنې ته په جواب کې د پېښور یو استوګن لیکوال او شاعر غنم رنگ کوچی داسې وویل.
پښتونخوا کې تر ټولو زیات متلونه چې د خپلې شاعرۍ کې چاره ورشي دي نو هغه نارزښت څوم چې د نور مشرانو هم ډېر کار کړی ده خو متل کې بیا د ډېر کار کړی ده حمید بابا او د ده دا متلونه چې د پښتو ادب یوه سرمایه ده د پښتنو هغه یو څو نمرې ته ښه وایم چې د ده په شعرو کې هغه متلونه دي چې وایي وایي زیات شي قبر د باغوان په نوبهار کې نو ختان کاندي په ځای نازه وتاب ډېر اوس په دې شعر کې دا زیات شي قبر د باغوان په نوبهار کې دا متل ډېر پخوانی ده خو پښتنو به کوو چې اوس خو ډېر خلک کاري نه خو البته زور ډېر چې هغه خلک متل کوي وایي چې باغ یې پوخ شي نو باغوان یې کوک شي.
یو بل لیکوال ابراهیم رومان وویل چې دا د په خبره کله چې په شعر کې متل راغلی وي نو هغه شعر د انسان په دماغ کې ډېر ژر خوندي کیږي.
خو که دغه شعر کې بیا متل راوړل شي نو ما د دغه شعر کې دوه طاقته شو یو پکې دغه د متل سند شو او یو پکې د شعر هغه خپل طاقت شو چې الهي ورکړه او
شیر کمالدار انسان بانے اثر انداز کی متن مرغری سی آگا یہ پدو بانی سی انسان ذہن تا ضرورت ہی مو او پکیا ال تکی نشتکی کی مو ال تکی پکی اساری کی مو او رنگ ذہن کی نو پدی خبر بانی مجبور سی کہ پرس کا دا طاقت پر ذریعہ میں سکولے دا خبر پر ذریعہ بانی آگا دا خبر چیزا دا شیر چیزی دا بطل چیزی دا مختبو دی
شاعر او لیکوال شعاب بلوچی وویل چې کله په شعر کې متل راوستل شوی وي نو هغه دوه ګټې لري، یو د شعر څخه خوند او بل د متل څخه عبرت ژر اخیستل کیږي.
متل په شعرونو کې خلک لولي نو ډېر غټ عبرتونه اخلي، هغه د خلک دی او بیا په خپلو کیسو کتارو کې په خپلو د ژوند په دې منځ تړلو کې بیا زه په دې هماغه متلونه یادوي او د هغې باندې په خپلو کیسو هم کې او خپل ځان ته لار هم پکې جوړوي. د متل اهمیت په خپل دې په رښتیا کې ډېر روښانه دی، لکه څنګه چې د نور صنفونه ګټه رسوي که نه، لکه ټپا زمونږ څومره ښایسته شوی دی که نه، او څومره هغې دا ګټه رسوي. نو دغه شی متل لکه د ټپې غوندې یو خاص شی دی چې یو خاص د خلکو باندې اثر ورکوي. مخکې هم په متل باندې ډېر کار شوی دی او د متل زما په خیال ډېر په کلکه خو به درته نه وایم، خو کتابونه ایستلي چې راغوړ شوي او خلکو ورباندې ډېر کار کړی دی.
درنو اوریدونکو، تیر ورځ د خیبر پښتونخوا صوبې پستر شار د پېښور په نشتر حال کې د پښتو ژبې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د کابل، کوټي، اروپا، قبایلي سیمو او د کراچۍ څخه لوی ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړي. په دغه غونډه کې و پښتو ادب او پښتنو ته چې کومې ستونزې ورپېښې دي په هغه باندې د پښتو ژبې لیکوالان او ادیبانو مقالې واورولې. په پېښور کې مې د دې غونډې د یو منتظم سلیم بنګش څخه پوښتنه وکړه چې د دې نړیوالې غونډې د جوړېدو څخه څه لاسته راوړنې یا نتایج ترلاسه سي. نو ده په جواب کې داسې راته وویل:
خبره دا ده چې داسې غونډې چې کله جوړې شي نو د داسې غونډو کې د ټولې پښتنو دانشوران، مشران، منورین راشي کېني، نو دا پخپله یوه ډېره لویه ګټه ده چې دومره منورین کېني او هغوی د پښتو په حوالې سره یا د پښتنو په حوالې سره خپل منځ کې خبرې کوي. نو مشال دې سوال مې خو دا ډېره لویه ګټه ده. او بله ګټه یې دا ده چې مونږ د دنیا قومونو ته دا هم ښیو چې مونږ هم شته یو او مونږ په دې باندې پوهېږو چې مونږ هم داسې غونډې وکړو او دغسې خپل منورین را ګډ کړو او هغوی خپلو کې کېنو او په ځینو مسایلو باندې خبرې وکړو. او بله خبره دا ده چې دا د دنیا د قومونو د ستونزه چې کله هغوی ته ستونزه پېښه شي نو هغوی د دغسې سیمینارونه، کنونشنونه او داسې مباحثې کوي. نو دا د هغو مباحثو یا د هغې سلسلې یو مدرسې یو پروګرام و چې مونږ وکړو او منورینو پکې شرکت وکړو او ډېره ګټه ورنه پورته شوه. داسې غونډې خو پښتنو ته ګټې ورکړې هم او ورکوي به هم.
د دغه نړیوال کنوینشن په اړه په پېښور کې لیکوال او څېړونکي شهاب الدین خټک وویل: کچېری د دغه ډول غونډو تسلسل روان وي نو بیا به داسې غونډې و پښتو ادب ته ډېره ګټه ولري.
زما خپل خیال دا دی چې دا کنوینشن په نفسه په خپله د یو ډېرې لویې تبدیلۍ پېښې نه شي ثابتېدی تر څو چې د دې یو تسلسل قائم نه شي. او پکار ده چې په افغانستان کې د دغه طرز کانفرنسونه وشي، همدارنګه زمونږ په کوټه کې په کراچۍ کې ډېر زیات پښتانه آباد دي او دغسې په پېښور کې بیا او د پېښور نه علاوه دلته چې کوم نور زموږ لوی ښارونه دي په هغې کې هم دغسې کانفرنسونه پکار دي چې په هغې کې د لیک دود، د قلم، د احترام، د امن او د مینې د خورولو خبره وشي. نو دا خو یو شعور ورکوي ټول پوهنه او بیا مونږ ګټې حاصلولی شو. ګورئ چې دا پوهان او لیکوال چې دي که نه، دا ډېره باشعوره تب کوي. دوی د قوم د ستونزو نه باخبر وي، یعنې د قوم د مسایلو حل یا د قوم
بد مسائل خلاصیږي هغه هم دوی ته معلوم وي.
د میرمن کلتوری ادبی بهیر مشره او د کنونشن یو ګډون کوونکی لیکوال او شاعری پروین ملال وویل چې د نړیوالې غونډې څخه نتایج باید موږ په خپل تر لاسه کړو.
خو چې دا به څه نتایج راوړي دا خو په موږ په تاسې پورې اړه لري نه چې نتایج به دې شي. نو د دې نتایج به موږ تاسې هغه کوو چې هلته بیان شو نو دغه مسایل به موږ بیا مخته وړو. زما په نظر باندې خو هیڅ خاص هغه نتایج هم نه لرله. زموږ پښتنو په یو خبره اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوو. نو زما په نظر باندې دا غونډه داسې روانه وه چې دا نه کچې دوه جهات ولري. بله د ښځو برخه ډېره کمه وه په کښې کې او ښځې چې هم تللې وې هغه په حسنګل څخه چې د کښو د دې خوا وه نورې ښځې ټول افغانانې وې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا و د بختر ستوري خبرونه چې تاسو د مشال ریډیو څخه واوریده د بلې خبرونې پورې د خدای پامان.